حالا هم صفی الله استانکزی را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید استانکزی صاحب.
مننه کوم نیمیسه وقت به افغانستان که ساعت 8 بجه شوه. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوري چې پاکستان بنن بیرته په کابل کې قنصلي چارې پیل کړې. د ایران، روسیا او چین ترمنځ ګډ پوځي تمرینات د جمعې په ورځ له چابهار بندر څخه په عمان سمندرګي او هند سمندر کې پیل شوې دي. دا مهمې موضوعګانې دي خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی: پرون مازدیګر د کابل جلال آباد پر لویه لار په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. افغان امنیتي چارواکي وایي د سمنګان ولایت د ریسوف ولسوالۍ کې عملیاتو کې 10 د حکومت مخالف وسلوال وژلې دي. د افغانستان د رزمي سپورتونو یو لوبغاړي حسین بخش سفری بیګا د روسیې په کوربتوب د فایت نایټس ګلوبل سیالیو کې خپل روسی سیال مات کړ. او په عراق کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړلی. پوره خبرونه: پرون مازدیګر د کابل جلال آباد پر لویه لار په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتزی تېر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د قرغیو ولسوالۍ اړوند یو ریاخیلو د پله ته څیرمه سیمه کې دو مارسیډیز ډوله موټرو ټکر له امله څلور کسان شهیدان شوي دي. یو د 12 ماشومانو په ګډون 15 کسان نور ټپیان دي. په شهیدانو کې دوه مېرمنې او دوه نارینه شامل دي.
د لغمان د والی د ویان په وینا ټپیان نږدې روغتیایي مرکزونو ته رسول شوي چې ډېر یې له لومړنۍ درملنې وروسته رخصت شوي، خو څلور ټپیان چې ټپونه ژور وو د جلال آباد حوزوي روغتون ته انتقال شوي. د امنیتي پیښو تر څنګ ټرافیکي پیښې په افغانستان کې د ګڼو خلکو ژوند ګواښي، چې په دې هیواد کې خراب سړکونه، د موټر چلوونکو تیز سرعت، بې پروایي او د ټرافیکي قوانینو نه رعایتولي مهم سببونه دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د سمنګان ولایت د ریسوف ولسوالۍ کې عملیاتو کې 10 د حکومت مخالف وسلوال وژلې دي. په شمال کې د شاهین قول اردو د شنبې په مازدیګر یوې خبرپاڼه کې ویلي دا عملیات د ریسوف ولسوالۍ کوتلریګي او درې چپچل سیمو کې شوي چې پکې 10 وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د دې خبرپاڼې په وینا دا عملیات د جمعې د ورځې رئیس پیل شوي او هدف یې له طالبانو څخه د یو شمېر کلیو پاکول دي چې لا هم دوام لري. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه خاصه تفسیر نه ده کړی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت د مرکز اړوند التمور په سیمه کې په دوو جلا عملیاتو کې 1.2 کیلو 400 کیلو بنګداني له یو پیک اپ موټر سره نیولې دي. د شنبې په ورځ د لوګر د امنیه قمانداني ویاند شاپور احمدزی ازادي راډیو ته وویل د پولیسو او ملي امنیت په دې ګډو عملیاتو کې په دې تړاو دوه کسان نیول شوي هم دي.
د ولایت مرکز اړوند د التمور او سپیس سیمو کې دغه عملیات مشترک د ملي امنیت او ملي پولیسو تر سره کړی چې په ترس کې تر زرو زیات کیلوګرام 400 د بنګدانه چې کوم دی هغه نیول شوی دی او په زمین دوه نفر د تړاو نیول شوی دی.
د لوګر د امنی قمانداني ویاند زیاتوي چې قاچاق کوونکي نشه یې توکي د لوګر له لارې میدان وردک او بیا د افغانستان جنوبي ولایتونو ته لیږدوي. د مختلط رزمی یا آزاد لوبو افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د فایت نایټس ګلوبل سازمان سیالیو کې خپل روسی سیال پیټر برګ مات کړ. لوبه پرون شنبه موسکو کې وشوه او سفری له درې پړاو لوبې وروسته پر خپل سیال بریالی اعلان شو. د حسین بخش سفری په رسمي ریکارډ کې څلور بریاوې او یو بایلات شامل دی، خو روسی سیالي درې بریاوې او یو بایلات لري. تر دې مخکې هم حسین بخش سفری په کورنۍ او سیمهییزو سیالیو کې د پام وړ بریاوې ترلاسه کړي. تر سفری مخکې نورو افغان لوبغاړو احمد ولی هوتک، باز محمد مبارز او عبدالسمی فیضی هم د روسیې په کوربتوب په آزادو مبارزو کې برخه اخیستې او خپل سیالانې مات کړي. د سفری د بریا په اړه ارګ په خپلې فیسبوک پاڼې د ولسمشر غنی پیغام خپور کړی چې هغه ته د دې بریا مبارکي ورکړي. په عراق کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړلی او د دې تاسیساتو برېښنایي پرچاو کړی. دا په دغه هیواد کې د درې میاشتو راهیسې د پیل شویو اعتراضونو دوام دی چې پلازمینه بغداد او جنوبي برخې ځپلې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی د اعتراض کوونکو د شنبې په ورځ د ناستریا د تیلو د تاسو د تړلو پر مهال نه خپل خاوره نه تیل شعارونه ورکول. د تیلو د چانزای په ورځنۍ توګه نوي زره بیرله تیل تولیدوي. په راپور کې د یو امنیتي چارواکي او د تیلو د چانزای د دوو چارواکو له خولې ویل شوي دغه تاسیسات تړل شوي دي. عراق له درې میاشت راهیسې د حکومت ضد او ایران ضد بې رهبره اعتراضونو سره مخ دی چې په وړاندې د حکومت ځپونکي اقدامات د سلګونه کسانو د وژل کېدو سبب شوي. د سومالیا چارواکي وایي په پلازمینه موګادیشو کې د شنبې د ورځې موټري بمي چاودنې لږ تر لږه نوي کسان وژلې دي. چاودنه د یوې لارۍ په وسیله د تلاشۍ یوې پوستې سره نږدې د ګڼې ګوڼې پر مهال شوې وه. دا چاودنه په وروستیو کلونو کې په موګادیشو کې یو له تر ټولو خونړیو بریدونو څخه دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش دغه برید په کلکه غندلی. د نوموړي د ویان په وسیله یو خپاره شوي بیان کې ګوتیرش ویلي د دې ظالمانه جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راښکل شي. چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی خو په القاعده پورې تړلې الشباب ډله په سومالیا کې ډېره فعاله ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي په داسې حال کې چې ټاکل شوی نن یک شنبه د بندیانو تبادله ترسره شي د هغو افرادو لیست نهایي شوی نه دی چې باید د اوکراین د مرکزي حکومت او د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ترمنځ تبادله شي. د دسمبر په 9 په پاریس کې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني ترمنځ د سولې خبرو کې چې هڅه کوي د اوکراین 15 کلن کړکیچ پای ته ورسوي د بندیانو د تبادلې په برخه کې ټول د ټولو لپاره نظر پیاوړی شو. زیلنسکی د شنبې پورس خبرلونو ته نن یک شنبه یاد کړ چې ټاکل شوی بندیان پکې تبادله شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشه. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن یک شنبه پاکستان په کابل کې خپلې کنسولي چارې بیا پیلوي. آزاد خبریال او د مشال څانګې همکار طاهر خان وایي
د پاکستان د استخباراتو مشر تلیو، خارجه سکرتر تلیو کابل ته، څو بیا د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته راغی. دواړو کې دې شي په دې باندې اتفاق کړی وي.
د ایران، روسیا او چین ترمنځ ګډ پوځي تمرینونه د جمعې ورځ پیل شوي دي. حقانی حسین، ترکیه میشتي، ایرانی کارپول، امریکا سره د ایران شته کړکیچ او د یادو تمرینو پراخوالي ته په کتو داسې ګډ مانورونه بې سابقه بولي.
از نظر وسعت پوشش روی اینکه در مسئله حساس کنیزر انجام بشه با توجه به تنش‌های ایران و آمریکا کم سابقه هستش.
برته افغانستان ته ورزو. د خوست له والي حلیم فدایي سره غږېدل یو. د افغانیو بانک نوټونو د رایجولو د کمپاین چارې بریالۍ بولي.
موږ ته په کافي اندازه باندې د افغانستان بانک له لوري مایده افغانۍ راورسېدلې ده. انشاءالله له دې سره به 100% موږ له ټول خوست نه کلدار ورکه او افغانۍ رایجو کړو.
د پروګرام په دویمه برخه کې به د ځوانانو پروګرام درته خبر کو. بیا به حقیقت څه دی خبرونه کې د کابل او افغانستان د ککړې هوا په عواملو باندې بحث واوري. بیا هم سلام، ورځ مو په خیر. راځو لومړی مطلب ته. پاکستان به نن بیرته په کابل کې خپلې قنصلي چارې پیل کړي. افغانستان هم اعلان کړی چې پېښور ښار کې خپله تړلې قنصلګري بیرته پرانیستې ده. د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترینګلتیا وروسته تر هغه زیاته شوه چې افغانستان په پېښور کې له افغان مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ پر کوزولو د اعتراض په توګه په پېښور ښار کې خپله قنصلګري وتړله. ورپسې پاکستان په کابل کې افغانانو ته د ویزې ورکول ځنډولي. په اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
پاکستان وایي نن یعنی یک شنبه کابل کې بیرته قنصلي چارې پیلوي. د پاکستان سفارت پر خپل ټوټر لیکلی چې د دسمبر له 9 نیټې څخه به په کابل کې دوی بشپړ قنصلي خدمتونه بیرته پیل کړي. په دې اړه سفارت نور جزئیات نه دی ورکړي، خو تر دې مخکې افغان چارواکو اعلان کړی و چې په پېښور کې تړلې قنصلګري بیرته پرانیسته ده. په عین حال کې پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې یو 15 افغان پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغان مارکیټ د مسلې او نورو موضوعاتو په اړه غږېدلی او لا هم په دې هیواد کې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت طبي سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي، پرون ماښام ازادي راډیو ته په پېښور کې د افغان کنسلګری پرانیسته تایید کړه او دا یې هم وویل چې د افغانستان یو پلاوی پاکستان ته تللی او لا هم هملته دی. د کابل او اسلام آباد ترمنځ سفارتي کړکې چې وروسته لاغه زیات شو چې د پاکستان یوې محکمې پریکړه وکړه چې په پېښور ښار کې افغان مارکیټ دی چې افغان دولت یې خپل ملکیت ګڼي د شوکت کشمیری په نوم یو کس ته چې پرې ادعا یې درلوده وسپارل شي. د محکمې دې حکم او له افغان مارکیټ څخه د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانستان د بیرغ د ښکته کولو پاکس العمل کې افغان حکومت د اکتوبر په 14 پېښور کې خپله قونسلګري وتړله. ورپسې د نومبر په لومړیو کې پاکستان په کابل کې د خپلو کارکوونکو زورونه پلمه کړه او دغلته یې افغانانو ته د ویزې ورکړه او قونسلي چارې وسنډولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له تبصرې ډډه وکړه چې آیا په کابل کې د پاکستان سفارت لخوا د قونسلي چارو بیرته پایل د دواړو لورو ترمنځ د خبرو پایله ده. خو په اسلام آباد کې آزاد خبریال طاهر خان د ازادي رادیو مشال څنګه ته د دواړو هیوادونو د دې متقابلو اقداماتو په اړه وویل:
زما نظر دا دی چې کله کشیدګي ډیره زیاته شوې وه نو بیا سفرونه شوي. د پاکستان د استخباراتو مشر تلیو، خارجه سکرتر تلیو، کابل ته کابل کې خبرې شوي وي، نو یو بل ته به ضرور لکه دغې په د هغه سفر نورستو بیا د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته راغې. دواړو کې دې شي په دې باندې اتفاق کړی وي چې مسلې هم دغه تګ راتګ او په خبرو کې پاغې باندې به خبرې کوو.
په پېښور کې د افغانستان او په کابل کې د پاکستان د قونسلګریو تړل کېدو د دواړو هیوادونو خلکو په ځانګړې توګه افغانانو ته چې پاکستان ته د ګڼو اړتیاو له کبله ډېر تګ راتګ کوي زیاتې ستونزې جوړې کړې وي. په خاص ډول هغه افغان ناروغان چې په افغانستان کې د روغتیايي اسانتیاو د کموالي له کبله اړ دي پاکستان ته د درملنې لپاره سفر وکړي له ګڼو مشکلاتو سره مخ وو. همدارنګه د سوداګرو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت لپاره یې هم ستونزې سوا کړې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت د وال سټریټ جرنال د راپور په خبرګون کې وایي په افغانستان کې د داعش ډله کلکه ځپل شوې. وال سټریټ جرنال امریکایي ورځپاڼې په یو تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګه تر ټولو ډیر جنګیالي لري او جدي ګواښ ګڼل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت مسؤلین وایي په افغانستان کې دغه ډله ځپل شوې او د تیرو دوو کلونو په پرتله پکې کموالی راغلی. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال په یو تازه راپور کې ویلي چې له عراق او سوریې وروسته په افغانستان کې د داعش د ډلې د خراسان څانګه یوه پیاوړې ډله پیژندل شوې ده. دغه ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له خولې ویلي چې په افغانستان کې دغه ډله یو جدي ګواښ ګڼل کیږي او تر ډېره حده ورسره د عراق او سوریې مالی ملاتړ کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت د دغه راپور په خبرګون کې وایي چې په افغانستان کې دغه ډله شته او فعالیت هم لري، خو د دې هیواد په ختیځ کې د دوی پټنځایونه ځپل شوي او ګڼ شمېر جنګیالي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د دغه وزارت د بیان مرستیال فواد امان آزادي راډیو ته وویل:
د شرق افغانستان مو دایښه کمیش شکستان دیم دایښ د شرق افغانستان
د افغانستان په ختیځ کې مو د دایښ ملا ورما تکړه دایښ په کېماتي وخوړه او مرچلې مورته ویجاړې کړې. سبانې د بزرې افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول، په سلګونو ووجل شول او یو شمېرې وتښتیدل.
د دفاع وزارت د بیان مرستیال وای اوس په افغانستان کې د دغه ډلې فعالیتونه پټ دي او افغان ځواکونه به د هیواد په هر سیمه کې چوي وزپي. بلخوا د پوځي چارو یو شمیر پوهان وایي داعش ډله په راتلونکي کې یو جدي ګواښ ګڼل کېدای شي. د پوځي چارو له دغو پوهانو عتیق الله مرخیل آزادي راډیو ته وویل: د داعش د ډلې یو شمیر غړي اوس هم د افغانستان په شمالي، ختیځو او لویدیځو برخو کې فعالیت کوي او په راتلونکي کې کېدای شي چې یو جدي ګواښ واوړي. خاغلی امرخیل وایي دا احتمال هم شته چې د سولې له پروسې وروسته یو شمېر ناموافق طالبان له دغې ډلې سره یوځای شي.
دا شان
ګونګوسی هم شته چې د طالبانو ځینو افراطي افرادو ویلي چې که د طالبانو ډله له افغان دولت او امریکا سره سوله وکړي دوی به له داعش سره یوځای شي. مخکې هم لیدل شوي چې سپین بیرغونه په تور بدل شوي، خلکو هم ویلي او احتمال هم شته دی.
د امرخیل په خبره د داعش د ډلې ځینې افراطي غړي له ننګرهار نه کونړ ولایت ته تښتېدلي دي. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې افغان دولت ته په ختیځ ولایت ننګرهار کې د داعش د سلګونو غړو او د دوی د کورنیو د تسلیمېدو خبر ورکړ. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ما موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورزو روزګان ته روزګان کې د ځوانانو د جذب د پولیسو لیکو ته زیات شوی دی. د روزګان ولایت امنیه قمندانۍ مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله اوس ځوانان ډېره لیوالتیا لري چې د پوځ لیکو ته ورجذب شي. پولیس هم چې زیاته قربانی ورکوي په دغه ولایت کې اوس ځوانان علاقمند دي چې د هغوی لیکو ته هم ورشي. شریف الله شرافت له روزګان په دې اړه رپورټ رالیږلی.
په ارزګان ولایت کې د زیات شمیر با تعلیم ځوانانو لیوالتیا د پوځ لیکو ته. رپی الله مراد چې د 12م ټولګي څخه تازه فارغ شوی، پر داسې مهال می د امنی کمانډانی فانګړ کې ولیدل چې د 12م ټولګي سند او خپل د طبیعت د سکرای فلاس کې و، او د پولیسو د جلب او جذب د مرکز پلاټه کې و، څو د پوځ فلیکو کې نوملیکنه وکړي. د دې سمې پښتنه وکړه چې ولې غواړي د پوځ لیکو ته لاړ شي.
دل فارغ کمانډانی د سپجه سرمنه چانس کې ولارسم ترجمه کې مکتب وې د خلاص نکې په دې خاطر چې د روزګان ولایت د سکوت سره ما هم په دې خاطر موږ غواړو چې خپل وطن خدمت وکړو.
د رپیولات څخه تر څو قدم راتېرېدو مې یو بل ځوان د مرتضی په نوم هم ولیدلې چې پولیسو ته یې تلاشي ورکول او سندونه یې هم په لاس کې و. د ازادي راډیو ته ویل چې ځکه غواړي د پولیسو لیکو ته راسي څو د پوځ لیکې د با تعلیمه کسانو لاړخه پر ځان بسیاسي.
نوی مرتضی دی دلته په دې موخه راغلی چې د افغانستان په سترمنه روزګان ولایت سترمنی چانس راغلی، په دې سترمنی په چانس کې سبتنام وکړو او خپل هیوادوال ته خدمت وکړو.
مخکې دې څه کاروبار کولې؟ اوس
مخکې مې مکتب وای، د مکتب ترڅنګ مې انګلیسي زده کړم کولې.
لامل یې څه و؟
غوښتل مې د افغانستان په نظام کې ځینې داسې دغه افسران چې سم نه دي روزل شوي غواړو چې د خپل هیواد د نظام په تعلیم ته خلکو جوړ کړو. پر نور خلکو مې زاک دا دی چې د افغانستان نظام ته څه د ټولنې صالح خلک په لاس
ورکړي. جامعه را سالم بسازه.
دا بیا د ارزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری دی چې د امنیه قومندانۍ په انګړ کې تر 200 زیات هغه ځوانانو ته د افغان پوځ او د وطن د ساتنې په اړه خبرې کوي چې تازه غواړي د ملي پولیسو لیکو ته راسي او نوملیکنه وکړي. خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دوی اونۍ وړاندې اعلان کړی و چې سلطنه ځوانانو ته اړتیا لري چې د ملي پولیسو په لیکو کې شامل کړي، خو نن ورځ تر 250 تنو زیات ځوانان چې له 12م ټولګي څخه هم فارغ دي ځانونه یې حاضر کړي څو د پولیسو په لیکو کې نوملیکنه وکړي.
در حالی که ما 100 نفر ضرورت داشتیم.
موږ دوی اونۍ وړاندې اعلان کړی و چې سل تنه ځوانانو ته اړتیا لرو څو د پولیسو په لیکو کې جذب کړو، خو نن تاسې وګورئ هر ورځ تر 150 زیات ځوانان راځي چې غواړي د پولیسو په لیکو کې نوملیکنه وکړي. زه د ارزګان په ټوله کې د افغانستان پر نورو ځوانانو هم غږ کوم چې د پوځ لیکو ته راسي او د خپل وطن د ساتنې په برخه کې
ونډه واخلي.
په ارزګان ولایت کې پر داسې مهال د پوځ لیکو ته ځوانان راځي چې په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي او هر ورځ هم د پولیسو قرباني په سترګو ویني. او د امنیه قمانډانۍ د چارواکو په خبره تر دا مهاله زرګونه پوځیانو د وطن د ساتنې په هدف قرباني ورکړې ده. امنیه قمانډان محمد خطاب خنجری زیاتوي چې د یادو ځوانانو په اړه به له مرکزي ادارې سره خبرې وکړي څو یادو ځوانانو ته په پلازمینه کابل او یا هم کندهار ولایت کې د روزنې په یو مرکز کې زمینه برابره کړي او وروسته به یې د پولیسو په لیکو کې ځای پر ځای کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
د خوست والی محمد حلیم فدایی وایي په خوست کې د کلدارو د چلند مخنیوي او د افغانیو د ترویج په برخه کې دغه ولایت اوسیدونکو له ولایتي ادارې سره هر اړخیزه همکاري کړې. حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل اوسمهال په خوست ښار کې راکړه ورکړه ټوله په افغانیو ده. اجمل تورمان له ښاغلي فدایی سره خبرې کړې.
تر اوسه پورې د خوست له ښار نه تقریبا 100% نور افغاني باندې راکړه ورکړه کوي. دکاندارانو مشتریان په ولسوالیو کې هم په ځینو کې 90%، په ځینو کې 80%، په ځینو کې تر 95% پورې دا بریالۍ روان ده پروسه. او هغه چېرته چې وروسته پاتې یو د هغه علت یوازې دا و چې موږ ته مایده پیسې نه وې رسېدلې، اوس کافي امدانن ورځ چې زله تاسو سره خبرې کوم موږ ته په کافي اندازه باندې د افغانستان بانک لوري مایده افغاني را ورسېدل ان شاء الله له دې سره به 100% مزل ټول خوست نه کلدار ورکا او افغاني رای جوړ
ولی سب کدار ته وای چې په دې برخه کې د ولس همکاري له تاسو سره څومره و
دا خو د ولس همکاري نه کینوا یولس میاستی کرے چھ مختار ہ جوڑ کڑلائی کی ترہی اساسی بنسٹونا آغاز مقدم ملی ہویت ساتل ملی اقتصاد تقویہ او دکانداران خصوصا پہیغ مرحلے کی کچرتا پاکستان تور لسٹ زی نو بیا چھ دوی تمر ذخیرے او زیر ملری دوی دیر لوی زیان وینی لوی نو تدغ احتمالی خطر نہ دی ژغورلو لپاره مو دغه طرح جوړ کړل په دې باندې مولول سره له هر قشر سره کار وکړو ذهنیت آماده او بالاخره دغه پروسې په عملی تطبیق کې ولس مدني ټولنو ژورنالیستانو علمای کرامو خویندو قومي مشرانو سپینګیرو هم په ممبر هم دفتر هم سنگر هم امنیتي ځواکونو هم ملکی معاملونو او هم نظامی معاملونو هم قضا و سرنوالی طولو لمنگ سر دی عربان دی مرست وکلالا همکاری وکلالا افغانستان بانک افغانستان خصوصی بانکونو صرافانو اتحادیو هر طول سنفونو دی که بش پل مرست کرده و اما غو چی اوز پا خوز که انشالله نور بده تل ده پارا افغانی بانده راکا ورکلا کیگی زکا چی نورو بهرنیو اسعار باندې راکړه ورکړه دا د قانون خلاف ده او دا جرم ده
جناب ولی صاحب راکړه ورکړه خو په افغانیو کیږي خو یې څومره کنټرول په دې برخه کې موجود دی چې یو شمیر خلک داسې شکایتونه او اندېښنې هم لري چې ګوندي په افغانیو باندې بیا پلور چې دی دا ګران کیږي مثلا دوی ته هغه توکي چې په افغانیو باندې دوی اخلي په ګران ور باندې د اټیوال لخوا خرڅول کیږي په دې برخه کې څومره کنټرول موجود دی
داسې راپورونه مکتم راځي زمونږ د یو سلووش کړي چې کوم د شکایتونو شمیره ده اکثره همدغه شکایتونه راځي موږ د دې لپاره په ټول خوست کې پټ ټیمونه چې هغوی خلک پیژني نه د مشتری په نوم باندې مو هغه ګمارلی دي هر چېرته چې موږ وګورو چې قیمتونه واقعا له همغه عادي حالت نه په لوی تفاوت باندې دوی اجناس پرلوری نو هغه فورا به دغې پر خلاف باندې عملی اقدام کیږي بیګاش په تاسو د دلی وی چې موږ همدغه پټ ټیم د ګربزو په سرک باندې یو دو پمپونو ته ورغلو چې هغوی همدغه کار کولو ځای پر ځای باندې دوکانونه مهرلاک شول البته د نرخونو تعیین او ټاکل دا موږ نه کوو موږ ته موږ کنټرولوو چې وګورو چې ولس زیان وانړی نور خو آزاد بازار دی راکړه ورکړه به په افغانیو کیږي او نرخونه به د بازار د عرف مطابق وي هیڅوک نشي کولای چې د مروجه نرخونو نه په لوړه بیه باندې په مشتریانو باندې اجناس وپلوري
د خوست له والی حلیم فدای سره مو د ازادي راډیو ځانګړې مرکه اورېده هغه د افغانیو د ترویج په اړه باندې خبرې وکړې
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له عصمت ساروان اورو
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال د افغانستان د جنگ او سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده په دې لیکنه کې لولو د طالبانو د مشرتابه شورا د یوې اونۍ په مخاله اوربند سره موافقه کړې ده د حق څه دي چې د لیکوال په باور راتلونکي میاشت د امریکا او طالبانو ترمنځ شایي موافقه ته لار هوار کړي د دې لیکنې په دوام کې راغلي د طالبانو د کوټي شورا په دې شار کې د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې له موقت اوربند سره سلا کړې ده. تر دې وړاندې د افغانستان حکومت او امریکا په زلونو له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې ده. د تیرې جمعې په ورځ هم د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وویل که طالبان اوربند وکړي د افغانستان حکومت هم تیار دی چې اوربند وکړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د یو وطن د څرګندونو پر اساس چې په دې راپور کې هغه د طالبانو یو مهم غړی بللی او د طالبانو د کوټې په غونډه کې ګډون درلود ویلي چې د ډلې له موقت اوربند سره موافقه کړې ده. تر اوسه پورې طالبانو رسمن په دې اړه څرګندونې نه دي کړې او د دې ډلې د قطر دفتر په دې باب د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. څو امریکایي ورسپانو په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستې د وسلوالو طالبانو د وړ مشپې د حملې خبر خپور کړی دی چې په لړ کې لس سرتیري ووژل شول. دیفنس پوست او واشنگتن پوست ورسپانو ته دا موضوع له دې کبله د پام وړ ښکاره شوي چې طالبانو په سنګین ولسوالۍ کې پر دې پوستې د حملې لپاره تونل یا سمڅه کیندلې وه. دواړو ورسپانو د افغان چارواکو په قول لیکلي چې د برید په مهال په پوسته کې اتلس سرتیري میشتول چې لس یې ووژل شول، څلور ټپیان شول او څلور نورو د ورسپانو د لیکنې پر اساس په زړورتیا طالبان په شا وتمول. د هلمند والی ویندوی عمر ځواک ویلي چې لس سرتیري د پوستې په منځ کې د یوې زورورې چاودنې په نتیجه کې ووژل شول. د تیرو کلونو په ژمو کې د طالبانو حمله هم سړې دي، خو په ځانګړي ډول لکه چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه وتلي، طالبان د دوبی په شان په ژمي هم حملو ته دوام ورکوي.
د ایران، روسیا او چین ترمنځ ګډ پوځي تمرینات د جمعې په ورځ له چابهار بندر څخه په عمان سمندرګي او هند سمندر کې پیل شوي. د درې واړو هیوادونو ترمنځ په دې کچه پراخ ګډ پوځي تمرینونه کم ساري ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او امریکا ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا لا هم دوام لري. اجمل اند او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا دوام لري، د چین او روسیا سره د ایران د سمندري ځواکونو د شریکو پوځي تمریناتو نن دریم ورځ ده. دا ګډ تمرینونه د ډسمبر په 20مه نیټه د هند په سمندر او د عمان په خلیج کې پیل شوي او د دوشنبه تر ورځې به دوام وکړي. دا همغږي په چارو کې د ایران د پوځ مرستیال امیر البحر حبیب الله سیاری پرون وویل له روسیا او چین سره به د دې هیواد ګډ پوځي تمرینات په راتلونکي کې هم دوام وکړي، ځکه د په وینا دا ډول پوځینه مانورۍ د هند سمندر په شمال کې د ایران پوځي وړتیاوې زیاتوي. د ایران د پوځي چارو یو ترکیه میشت سیولونکی اقایی جبانی حسین د ایران، روسی او چین ترمنز د شریکو پوځي عملیاتو ته په اشاره د ازادي رادیو پردا څنګه ته وویل
از نظر وسعت پوشش و از نظر
خغلی اقایی وایي د تمریناتو د پوخخ د پراختیا له نظره دا چې د هند سمندر او عمان سمندرګي ترمنز ول زره کیلومتر مربع سیمه د دې تمرینونو تر پوخخ لاندې ده او دا چې ایران، روسیا او چین پکې ګډون لري، نو د ایران او امریکا ترمنز روانې ترنګلتیا ته په پام دا یو کم سابقه حرکت ده. دا تمرینونه د ایران په جنوب ختیځ کې پاکستان ته نږدې د عمان د سمندرګي له چابهار بندر پیل شوي. د ایران دولتي تلویزیون د دې هیواد د سمندري ځواکونو د قومندان حسین خانزادی لخلي ویلي چې دا تمرینونه د سمندري لارو د امنیت د ټینګښت لپاره ډیر مهم دي. روسي دا شریک پوځي تمرینات د سمندري همکاري یو بې ساري بیلګه بللي. د چین د دفاع وزارت وایاند وو کیان د پنځشنبه په ورځ د شریکو پوځي تمرینونو په اړه وویل دا شریک تمرینونه به د دې درې هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ همغږي، همکاري او اړیکې پیاوړې کړي. دا خغلی کیان پوینا د شینینګ په نوم د چین د توغندیو ضد رهبری شوی سیستم به هم په دې پوځي تمرینونو کې وکارول شي. ایران د روسیې او چین سره د ګډ سمندري پوځي تمرینات په داسې حال کې کوي چې امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا دوام لري او د فارس په خلیج کې له یو لړ بریدونو وروسته چې امریکا او متحدانو یې پړه پر ایران واچوله، امریکا په دې سیمه کې د سمندري امنیت د ټینګښت ماموریت پر غاړه اخیسته. ایران په فارس خلیج کې بریدونو کې لاس لرل رد کړي. د فرانسې په مشرۍ د یو شمېر اروپایي هیوادونو سمندري ځواکونه هم په سیمه کې د سوداګرۍ او ترانزیت د امنیت په خوندیتوب کې رول لري. توکیو هم د دسمبر په 26مه نیټه د جاپاني بیړیو د خوندیتوب په خاطر سیمه ته د جنگي بیړیو او همدارنګه پوځي الوتکو استول تصویب کړل.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګست د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې په ژوندې توګه هم اوریدل شي. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېږي. د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته پام وکړئ. پرون مازیګر د کابل جلال آباد پر لوی لار په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. افغان امنیتي چارواکي وایي د سمنګان ولایت د ریسوف ولسوالۍ کې عملیاتو کې لس د حکومت مخالف وسلوال وژلې دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت مرکز اړوند التمور په سیمه کې په دوو جلا جلا عملیاتو کې 1.2 کیلو چرس او 248 کیلو بنګ دانی له یو پیک اپ موټر سره نیولې دي. د مختلطو رزمی لوبو MMA افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د فایت نایټس ګلوبل سازمان سیالیو کې خپل روسی حریف پیټر برګ مات کړ. په عراق کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړلی او د دغه تاسیساتو برېښنایي پرچاو کړی ده. د سومالیا چارواکي وایي په پلازمینه موګادیشو کې د شمې د ورځې موټری بمې چاودنې لږ تر لږه نوي کسان وژلي دي. چاودنه د یوې لارۍ په وسیله د تلاشۍ یوې پوستې سره نږدې شوې چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي په داسې حال کې چې ټاکل شوی نن یک شنبه د بندیانو تبادله ترسره شي، د هغو افرادو لیست نهایي شوی نه دی چې باید د اوکراین د مرکزي حکومت او د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ترمنځ تبادله شي. کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم د ازادي رادیو لارې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. لومړی د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګې، او بیا حقیقت څه دی پروګرام چې د افغانستان خاصتا د کابل پلازمینه کابل د ککړې هوا په اړه باندې پکې بحث شوی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یی پیپل خبرونه ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په خوانځیو کې درجه بندي لمنځه تللی او زده کوونکي په ګروپو ویشل شوي.
د دغه سیستم تطبیق موخه دا ده چې زموږ د زده کوونکو استعداد باید تقویت شي.
په ګروپونو د زده کوونکو ویشل به څه پایلې ولري؟
د دې تاثیر په اوږدمهاله کې به معلومیږي.
او د دې پروسې د کامیابولو لپاره څه کول پکار دي؟
یګونه کومه کړه کې اگر میتونه بکنه د یک قطعه دوه است کې معلمین و اداره فقط فیصدی ته این بکنن.
د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه وګم جبر خیلی وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي له دې وروسته په ښوونځیو کې زده کوونکي د درجه بندي پر ځای ګروپ بندي کیږي، او دا اول نمره، دویم نمره او دریم نمره پر ځای به په الف، ب، ج، د او ه ګروپونو کې د لیاقت په اساس شاملېږي. د پوهنې وزارت دا کار کالیوې خو خلک ستایي، خو نقادانې هم شته. په پیل کې له څو زده کوونکو په دې اړه ورو چې په ټولګي کې د ګروپ بندیو په اړه څه نظر لري.
نوم ملیحا دا او د اتم ټولګي زده کوونکی یم. زما پان په مکتبو کې دا ګروپ بندي یا هم ای بی سی ګروپ چې جوړ شوی دی دا ما پان سم نه دي، ځکه چې کله په سم کې په یو څو د زده کوونکو په یو ګروپ کې دي نو په هغې د سم کې د درجه معلومه ده چې دا شاګر لایق ده، تنبل ده، او هم دا درس وایي نه وایي. دغه درجه په اساس نه ده، ټول ګروپ ده، پنځه نفر په یو ګروپ کې دي. موږ په دې باندې نه پوهېږو چې کوم زده کوونکی وړتیا بل زده کوونکي نه ډېره ده.
نوم می رفی ولا وطنوال ده ده مثبت ارخونم لری منفی ارخونم لری مثبت ارخ ده ده چه پا ای کتگوری که نو خلق با کوشش که چه ای کتگوری که رایشی پایش زکه چه ای کتگوری اول کتگوری ده منفی ارخونه ده ده چه رکابت بکم شی او خواری بده خلق و کم شی زکه وی بچه ای کتگوری که رازم ای کتگوری که رازم چه بی کتگوری که رازم هستم بی کتگوری که رازم نو رکابت و کوشش با پکی دیر کم شی
نوم سمینا ده او زما په نظر گروبندی نتیجه بخوی زکا پخواچ یوز مستن خی بیاوی هم دو دره نفر ده اول نمرگی هم درجه ده پا درسیلی او اوز دیده ده پارا چی پا گروب کرا لمرگی گروب کرا شی که دیشی طول شاگردان حدس او که شی خر نتیجه واخلی او لمرگی دوم گروب کرا سی
ده نصاب ده کتابونو لیکوالا فرزانه شریف وای که دیشی پا وقت محل که گروب بندی گرت هم ولاری خود دې نظر داده چې گروپ بندی با پټولګي کې سالم رقابت کم کړي
ماشون فهم مثلا صنفای افغانستان تعدادشان زیاد است مثلا
د افغانستان په خوانځیو کې د زدهکونکو شمیر ډیر دی مثال کې یو ټولګي کې 50 زدهکونکو وي او یو زدهکونکو چې په درجه بندی کې اتم نهم یا لسم نمره وي او هغه په گروپ بندی کې په ای گروپ کې راځي هغه داسې احساس کوي چې د یوول نمره دی یعنی یو کاذبه خوشحالی او فکر ورسره پیدا کیږي چې فکر کوي په اول گروپ کې راغلی نو ضرورت نه لري چې درس وایي او زحمت وباسي همدا ډول کورنۍ یې هم فکر کوي چې زوی په ای گروپ کې راغلی نو لایق دی ډیره توجه نه ورته کوي یعنی لدې سره د کوونکو ته د کورنۍ توجه کمیږي او هم هغو یو کاذب باور او فکر خپلوي همدا ډول امکان لري چې په ټولګي کې سالم رقابت له منځه لاړ شي یعنی یو زده کوونکی چې ډیر درس وایي خپل کورنۍ دنده ترسره کوي او حاضری هم سموي له هغو زده کوونکو سره په یو کټګوري کې راځي چې د دوی په څیر زحمت نه باسي نو لایق زده کوونکی په دې ډول مایوسه کیږي
یک نو مایوسه پنشن داس میته
د پکتیا پوهنتون استاد یاسین ظهیر بیا گروپ بندی خبولی د نظر داده چې ډیر شمیر زده کوونکی د هي درجه د تر لاسه کولو په خاطر درسونه میخانیکوي او په ځان ډیر فشار راوړي خو گروپ بندی به سبب شي چې دوی ځان وپوهوي
اغه ولمره باندې زیات فشار دي پرم درس وایي چې دغه ولمرګینه راخته نشي نو ډیر شین میخانیک ځکه یمغه د امتحان پروژې کې بیخي زیات کوشش کوي ځان باندې بیخي زیات فشار راوړي چې دا یو د پاره تاوان ده او هغه کسان چې شاته دی یوغي یو ولمره نشي دوی ولمره نشي درې ولمره شي یوغي یو ډول مایوسکی چې یعنی موږ ولې مخته نشتلې یوغي باندې فشار نه یوغي هم د درس سره مینه کمیږي نو هڅه نه کوي چې شیزده کې یوغي هغه چې درس په جرنګ شیزده کړي ورسره امتحان ته مدګی نه شیزده کوي چې یاره نه خطر تلشم نه پرته تلشم نو هغه مدګی وي چې کومه مخکې ویلی دغه شاګرد دې خوښونه کې چې پسدی لوړ شي بلکې دې باندې کارو کې چې څنګه درس زده کې چې ترڅو په کچه لوړ شي
جاوید اوربلوایی په درجه بندی کې معمولا د اول نمره دویم نمره او دریم نمره درجه مهمی بلل کېدی او دا درجه د کم زده کوونکو په نصیب کېدی خو اوس په ډیر زده کوونکو زحمت باسي ځکه په گروپ بندی کې ډیر زده کوونکو ته چانس شته چې مخکې راشي
زموږ په پخوانی سیستم کې چې به کول نمبر او دویم نمره او دریم نمره کسان وو نه یوازې درې کسان به وو کدرې کسان دوی وو یو درې کسان نور به هڅه کوله چې د دوی ځایونه ونیسي خو اوس دلته د لسګونو کسانو خبره ده یعنی ډیر کسان به کولای سي حتی تر لسو پنځلسو کسانو پورې به کوشش کوي چې دوی په الف ګروپ کې ځان شامل کړي یعنی دوی به زیات درس وایي ډیر زیات شاګردان به په یوه سیم کې هغه یوې سیالۍ ته ځان یا رقابت ته به ځان جوړوي چې دوی په الف ګروپ کې ځان شامل کړي مخکې که یو دو کسانو دا کار کوي اوس به په یوه سیم کې شاوخوا لس یا پنځلس کسان کوشش کوي چې که دوی د جیم ګروپ کې د بی ګروپ ته راسي او که د بی ګروپ کې هغه په الف ګروپ کې ځان شامل کړي
د اګول بلوڅ په باور دا گروپ بندی ګټه به دا وي چې د زده کوونکو ترمنځ به هغه کینه کمه یا ورکه شي چې د درجو په سر یې له یو بل سره لري
زه په دې باور یم چې دا مثبت تاثیر کوي ځکه ماشومانو کې هغه منفي رقابتونه یا کرک له منځه وړي او بدبینیانې دوی خپل منځو کې چې لري هغه له منځه وړي د دې تاثیر په اوږدمهاله کې بیا معلومیږي هماغه نسل هماغه ماشومان چې کله اتلس کاله اولس کاله یا شل کاله عمر یې ځینې تیر سي بیا هغه نه وروسته بیا تاثیر ورباندې معلومیږي بیا هلته معلومیږي دوی کې کرکه او بدبینیانې داسته که نسته ځکه دا ریښه په هماغه ماشومتوب څخه اخلي نو زه فکر کوم مثبت تاثیر لري
ښوونکي ترینا ستار محبزاده گروپ بندی هغه مهال ګټوره بولي چې د زده کوونکو فیصدي هم پکې معلومه وي
یو مرسته چې کېدلی شي هغه دا ده چې د ښوونځي اداره او ښوونکي باید د نمرو فیصدي معلومه کړي کوي. په دې سره زده کوونکي د خپل لیاقت کچه پیژني او په ګروپ کې ځای معلوم وي، یعنی هر زده کوونکي به خپل مقام او درجه احساسوي. خو که فیصدي معلومه نه وي او ټول په یو ګروپ کې راځي، بیا نو ستونزه دا ده چې لایق زده کوونکي مایوس کیږي او فکر کوي چې د دوی ډیر زحمت ځکه نتیجه نه لري چې نور هغه زده کوونکي چې خواري نه کوي له دوی سره په یو ګروپ کې دي، او هغه زده کوونکي چې د اول نمره، دویم نمره او دریم نمره زده کوونکو په څیر زحمت نه باسي، هغوی هم ورته وایي چې که درس هم نه وایم دا د لتا سره خو په یو ګروپ کې راغلم.
دمی ګروپ قرار غسی
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. دا چې زده کوونکي په ګروپ څړول ویشل کیږي، پایلې به یې څه وي او په دې برخه کې شته ننګونو ته د معارف وزارت ځواب څه دی؟ په همدې اړه زموږ همکاري رویا معدومی د پوهنې وزارت له ویاندې نوریې نصحت سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
کده شي درته وای چې دغه کوم گروپونه دي او دا په کوم اساس شاګردان په دې گروپونو تقسیمیږي؟
موږ 15 گروپونه لرو: الف گروپ، ب گروپ، جیم گروپ، دال گروپ او هی گروپ. هغه زکاون کې چې د سالورن میشنې پازموینه کې خې نمرې ترلاسه کوي، هغه په الف گروپ یا په لمړی گروپ کې شامل شي. هغه زکاون کې چې د دیرش نمرې خطر شپږ دیرش نمرې ترلاسه کوي، هغه په ب گروپ کې شامل شي. او هغه زکاون کې چې د سالورویش نمرې خطر دیرش نمرې پورې اخلي، هغه د په جیم گروپ کې او په همدې توګه په دال او هی گروپ کې راځي. او هغه زده کوونکي چې په کلنۍ آزموینه کې د صفر څخه تر سلویخت نمرې اخلي، هغه زده کوونکي باید صنف بیرته تکرار کړي او د تکرار صنف په گروپ کې شامل شي.
دغه درجه بندی په کوم اساس بدله شو په گروپ بندی؟
زموږ ډېر زده کوونکي شکایت درلود دل چه کلا چه پازموینه که یاو یا دوی نمره هغوی ده اول نمره سخه کم اخلی، هغوی پا نورو درجو که ویشل کیجی. او دا مسئله سبب شوی بود چه هغوی تا منفی روحیه ورکل شی او هغوی پا درسونو که سام ناخلی. موش پا دی نتیجه ورسیدل چه دقه ده گروه بندی سیستم زموش پا نورو گواندی حوادونو که هم تطبیق کیجی او پا نور ممالکو هم دقه برنامه ما تطبیق کیږي. او خدای چې موږ هم یو ځل امتحان کړو دا پروسه او زموږ په شونځي کې باید تطبیق شي. نو زموږ د زده کوونکو شکایتونه سبب شول چې موږ بالاخره یو د گروه بندی پروسه تر کار لاندې ونیسو.
خو اوس ډیری شاګردان او ډیری کورنۍ بیا د دین شکایت لري چې مثلا اوس لایق شاګرد لایق دی تنبل امغه سه تنبل پاتې کیږي، او بل دا چې مثلا یو لایق شاګرد کا اول وی او دغه سره څلورم نمره شاګردم په او ای گروپ کې راځي، نو هغه بیا دین شکایت لري دا لایق شاګرد چې ولې زده د سره مقایسه کیږم.
دا شکایتونه او دا ستونزه عمومي نه ده. موږ د پوهنې په وزارت کې زموږ پښوانځیو کې 9.4 میلیونه زده کوونکي دي. دا زموږ د ټول زده کوونکو شکایت نه دي، د هغه زده کوونکو یا د هغه کورنۍ شکایت دي چې هغه د دې پروسې نه آگاهی نه لري.
نو دغه پروسه به کومې خېګڼې لري؟ کېدای شي چې د دغه خېګڼو په حق لوي چې دغه کورنۍ او شاګردان چې لږ زره ویره کې دي، دغه دغه ویره لري.
دغه پروسه سبب کیږي چې زموږ زده کوونکو استعداد پیاوړ شي او همدارنګ د دې سبب ګرځي چې زموږ د زده کوونکو مایوسیت له منځه لاړ شي، او همدارنګ د هغوی د ارزیابي او د درجه په تنظیم کې مرسته کوي. د دغه سیستم تطبیق موخه دا ده چې زموږ د زده کوونکو استعداد باید تقویت شي، او بالاخره کله چې هغوی د
دیو یا دوی نمره لپاره مایوس کیږي د هغوی حاضری د تاثیر تر لاندې راځي او همدارنګه هغوی په صنف کې په درسونو کې برخه نه اخلي. د دې سیستم په تطبیق کې موږ کولای شو چې دغه مایوسیت او کم علاقگی لری کړو او زده کوونکو ته دا روحیه ورکړو چې هغوی باید خپل درسونو ته په سمه توګه او ښه توګه باید دوام ورکړي.
د تاندې څنګه اوریدونکو د خبرونه هم پای ته رسیدونکې ده. تر بیا خوشاله او سوکاله ژوند درته وړم. الله مو مل شه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه. زه نسیم شفق یم. په دې بحث کې را سره د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستیال عزت الله صدیقی، د کابل ښاروالۍ د ښاري خدماتو مرستیال ډاکټر مهتاب عالمی او د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی دی او په دې اړه خبرې کوو چې په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره کوم اقدامات دي چې د ولسمشر د لارښوونې سره سم عملي کوي. ډیره مننه جناب صدیقی صاحب. کور ودان اول کده تازه اقدامات په اړه راته وایست، هغه همدې اقدامات چې تاسو په کابل کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لري په لنډو ټکو کې بیان کړئ.
تشکر. مننه. له هوا ککړتیا یو جدي موضوع ده او د حکومت رهبری جاسم ابراهیم صاحب جمهور او ټول حکومت جدي نیولې او تاسو وینئ چې په دې لنډو ورځو کې ځنې جدي اقدامات حکومت تر لاس لاندې نیولې دي چې هغه به جدي نظارت د ښارګوټ لوړ پړو بلند منزلونو د حمامونو او نورو اصنافو څخه وي تر څو پورې هغې ته مکلفیت ورکړل شوی چې فلتر د خپل تسخین په سیستم کې نصب کړي. همدارنګه د ریګریشنونو اخراج موضوع ده، د خښتو د بټیو نظارت دی جدي او توقف یې دی د ژمي په موسم کې چې باید سر د همدغه اوس نه شروع شي. همدارنګه تغییر د سیستم د دولتي ادارو د تسخین دی، د خصوصي سکتور د تعلیمي نهادونو، همدارنګه پاکارۍ د جادو دی، د نقلیا وسایتو د دود کنټرول دی چې چک پوینټونه په د کابل په ښار کې په مختلفو نقطو کې ایجاد شي، د فابریکو د پاره ابلاغ او توصیه ده تر څو پورې په خپلو فابریکو کې چې د هوا ککړتیا باعث کیږي د فلتر سیستم نصب کړي، چک کنټرول د نفتي توکو دی په بازار کې په ټولو پمپ سټیشنونو کې د کابل د ښار، د همدارنګه د اوبلن ګاز یا مایع ګاز د قیمت ټیټ ساتل دي د ژمي په موسم کې د مواد نفتي د ادارې د خوا څخه، همدارنګه د ټایرونو د رابر او د زړو پلاستیکونو نس وزول یا منع کیدل دي په ټولو نافو کې چې په دې رابطه کې شاید موږ یو حکم هم واخلو. د زغال سنگ او ارزونه او د استفاده مدیریت یې دی، همدارنګه د عامه پوهاوی لوړول دي او د ضرورت په صورت کې حتی جاتما رئیس صاحب جمهور آماده دی ویوي چې په دې لنډو ورځو کې کولای شي چې ماته د حکم مسودې راوړی او همدارنګه که تعدیل په قوانینو کې غواړی کوم لاس بند وي چې هغه هم وکړو. دا به هغه عاجل اقدامات وي چې په د سبا نه شروع مخ په اخ باندې روان وي.
خانم عالمی، ولی کابل به نحو نقشش برجسته خوانده میشه در آلودگی هوا، پاکاری جوشه ها به وقت نمیشه، کثافات به وقت برداشت نمیشه و ده ها مشکل دیگه. شما اقداماتان چی است؟ آنچه مسئولیت شماست.
تشکر. شما در این رابطه شاروالی کابل وظیفه داده شده که 11 ناحیه را که مزدحم‌ترین نواحی هست پاکاری و جارو کردن جویچه ها و سرک ها و کوچه ها را داشته باشند. بنابراین ما ایراد پلان کار گرفتیم، هرچند که ما پیش از اون پاکاری جویچه ها و سرک ها را داشتیم. به عنوان مثال ما در این مدتی که پلان نوشته شد و تدوین شد از طرف می کمیسیون تقریبا دو دفعه ریاست تنظیف ما محل زباله ما صفر شد، یعنی هیچ زباله نبود. ما در کل نواحی فعالیت زیاد بود از لحاظ جمع‌آوری زباله ها و جارو کردن سرک ها و پاکاری جویچه ها و لوش ها که در سر سرک ها و کنار جوی ها بود. شما دیده بودین که سابقا در این سطح از فعالیت هیچ وقت شاروالی شما ندیده بودین میتونم بگم که 11,000 تن ما زباله را در یک دو هفته انتقال دادیم و این میزان در پارسال تقریبا 8,000 تن بود. این نشان میده، این میزان از حجم انتقال زباله در گزک نشان میده که فعالیت های ما زیاد شده.
اما خانم عالمی با معذرت، هنوز هم دیدم شکل در جوچه ها آب استاده است، هنوز هم دیدم شکل در همه جای شهر کابل کثافات هست. درست است که مردم هم مسئولیت را که باید ادا کنند ادا نمیکنند به صورت درست. هنوز هم دیده میشه که حفاظت به گونه درست از سرک ها نمیشه. فکر نمیکنید اقدامات ضعیف است؟
درست است، من امروز شما موافق هستم. متاسفانه از یک طرف همکاری نکردن مردم، از یک طرف هم هست که متاسفانه در بعضی نواحیش ما شاید دیده باشین خود مردم و کسانی که در اونجا کسبه هست و دکان دارن زباله های خود داخل جوب میندازن، یعنی که سر خود جوب بسته میکنن، سمیت میکنن و او را خشت میمانن. بنابراین ما یک گروپ جور کردیم، گروپ آگاهی دهی که اینا در کل شهر هستن، در کل نواحی رفت آمد میکنن و هر ناحیه که مشکل دید برش عکس برای ما عکس میگیرن و در گروپ میمانن که ما باز هدایت میدیم که هر استقامتی که مسئولیت از اوست باید اون را جور کنه. مثلا جوچه‌ای که از توسط مردم یا فلان سکتور خصوصی خراب میشه از استقامت حفظ و مراقبت است که باید اونها هدایت داده شه و جور شه. در قسمت زباله ها ریاست تنظیف است برای اونها هدایت داده میشه. بنابراین ما کار به جد شروع کردیم و فعالیت ها خوب است، منتها ما در این زمینه همکاری نکردن مردم داریم و همینطور متاسفانه نقص و کمبود بعضی از قوانین جریمه ای.
تشکر به شما. برمیگردیم ریمیس، عاجل اقدام که چه ولسمشر داده د پاره تاسو په مجموع کې دغه کمیسیون ته دستور ورکړی، هدایت ورکړی، د کورنیو چارو وزارت وظیفه هم ډیره درنه ده، اقدامات بم سوي، هغه اقدامات چې لازمه ده جدي برخورد وسی.
ډیره زیات مننه کوم، زه خپل سلامونه ته وړاندې کوم. په دې برخه کې موږ مکلف یو چې د قانون تطبیق کو او هر هغه برخه کې چې جرم رامنځته کیږي په برخه کې پولیسو دنده ده چې جدي کوټلي ګامونه واخلي. هر هغه څه چې د محیط زیست او د هوا د ککړتیا لامل ګرځي او هغه غیر قانوني پولیس په برخه کې کوټلي ګامونه اخلي، خو له شک پرته چې دغه برخه چې د جرم رامنځته کیږي او پولیس خپل ځان مکلف کړي، هغه به د محیط زیست ملي محترم ادارې لخوا مخ تشخیص کیږي. په برخه کې بیا پولیس د ټولو قوانینو په رڼا کې جدي او کوټلي ګامونه اخلي. موږ تاسو ته په سرخ د افغانستان خلکو ته په ځانګړې توګه کابل ښاریانو ته دغه اطمینان ورکوو چې قانون به په دې برخه کې چې دغه ډېر حیاتي موضوع ده د افغانستان خلکو ته کابل ښاریانو ته قانون به هرو مرو پلی کیږي او په شکل چې لازمه ده پلی کیږي، به هغه که زورواکی وي که چارواکی وي که هر څوک وي چې قانون نقص کوي قانون به په دوی باندې موږ پلی کوو.
بسیار تشکر صدیقی صاحب. خب اقدامات تازه ای که روی دست است به خاطر جلوگیری از آلودگی بیشتر هوا یا آلودگی هوا که در کابل هست، فکر میکنین با اقدامات عملی و با تطبیق ازی حتی با استفاده از زور به نحو مختل نمیشه فعالیت های روزمره که به خاطر گرم شدن منازل است و یا هم حمام ها است و یا هم مراکز تجارتی است؟
بله تشکر. ببینین شما، از یک جهت ما اقدامات جدی را امیال بالای اصناف تطبیق کردیم، ولی از سوی دیگه ببینین شما برای زنمی اصنافی که برای شما میگم و صدها بار اداره ملی حفاظت محیط زیست برای زینا گفتن، این توصیه ها را گفتن، در جریان سال گفتن، شخصا به ما به اداره ملی حفاظت محیط زیست در تابستان دعوتشان کردیم و این فیصله را برایشان گفتیم که این مشکلات سرتان. ولی هدف ما از اقدامات جدی آل هم این نیست، نه از وزارت محترم داخله، نه از شاروالی کابل، نه از اداره محیط زیست که روند روزانه خدمات شهری مختل شود. البته این اقدامات جدی است، ما برشان گفتیم که بند نمی سازیم ولی فیلتر بسازیم. همیال وزارت داخله ضرب العجل دادن، گفتن که فیلتر نصب کنین، نگفتن که ما ممنوع می سازیم. اگر نکردن مجبور هستن باز که ما متوقفشان کنیم، جریمه شان کنیم، به مراجع عدلی و قضایی معرفی شوند، این موضوعات سرشان میاد. ولی ما امیدوار هستیم که به اون مرحله نرسیم. وزارت داخله هم امیدش به امی از حکومت افغانستان هم به امی است که همکاری دو جانبه صورت بگیره، مطالباتی را که حکومت افغانستان به نمایندگی از مردم دارن و ایر مالکین و کسایی که باعث آلودگی هوا میشن من حیث مسئولیت اجتماعی وطنی و دینی خود بدانن و این موضوع را جدی تعقیب کنن. ما امیدوار هستیم که این اصلاحات به زودترین فرصت آورده میتونن تا در هماهنگی و همکاری ما بتانیم این چالش بزرگ رفع کنیم و ایر مدیریت کرده باشیم.
دکتر صاحب، در رابطه با اقداماتی که روی دست است بر اساس هدایت رئیس جمهور با اصناف مختلف که قرار است اقدامات علیه زنا صورت بگیره به خاطر بهبود وضعیت هوا در کابل، با اونا از قبل گزارش دهی شده، همراهش مشوره شده؟
بله، ما گزارش دهی کرده بودیم. همونطوری که خدمت شما گفتم، ما از سنبال فعالیت های خود شروع کردیم و یک از پلانایی که ما داشتیم در رابطه با معینیت خدم شهری بود که اصناف رو بیت کنترل کنیم. متاسفانه اصناف ما از یک مقدار زور و یا مافیا شاید بگیم استفاده میکنن و هشتنوی از دولت ندارن. ما مجبور هستیم از نیروی قهری استفاده کنیم و نیروی قهری تو نباشه ما نمیتونیم در این زمینه موفق بشیم.
شهرولی کابل مشخصا دو سه اقدامی که به خاطر بهبود هوا مشخصا مربوط به شهرولی کابل است و اقدام میکنه چی است؟
به عنوان مثال ما عددان شهرکار را مورد بررسی و سروی قرار دادیم و در بین از اینا خب و این کاری که ما کردیم بند کردن 39 حمام بود، تقریبا 13 نسقوان ما بسته کردیم، داشهای نامپذیر ما بسته کردیم در نواحی مختلف و نواحی البته در این زمینه بین ما و اداره محیط زیست قسمت شده، قسمت از نواحی رو ما کار میکنیم یک قسمت اونها را، ولی در همکاری و هماهنگی با هم نیست. بنابراین فعالیت ها هست در سطح شهر، در سطح تمام صنف گرفتیم. به عنوان مثال ما روز شنبه تمام مالکین اصناف دعوت کردیم که بیاین در اداره ملی محیط زیست اونجا جلسه بگیرن، مثلا که اینا رو تفهیم میکنیم که با کاری که ما میکنیم و پلان که گرفتیم بسیار جدی است و اینا باید همراه ما مجبور هستن همکاری کنن.
و صدیقی صاحب، با اقداماتی که روی دست است و از روز یک شنبه تطبیق میشه، بهبود در وضعیت هوا در کابل در چی حد خواهد آمد؟
این سوال خوبی است، ولی ببینین آلودگی هوا بیشتر از این منابع بزرگتر و طویل مدت هم داره که ایره هم شهریان ما و هم مردم ما بدانن، ولی اگر اینمی اقدامات ما مطمئن هستیم که عملی میشه، با عملی شدن از این تاثیر قابل ملاحظه در زمستان امسال ما شما تجربه خود کردیم، در این یعنی در کیفیت هوا ما ارقامی را که داریم باز میتونیم که مقایسه کنیم، یعنی دهی بهبود قابل ملاحظه بود.
خلق هغه څه چې ښکاری هغه ته ډیر توجه کوي، یعنی هغه څه چې ښکاری څومره تغییر براسي
ګور هغه کوم وزن او شاینه
په فیصدی کوم
په فیصدی باندې ډیر ستونزمنه وی چې دا موضوع موږ وسیاده کو او بیا په اندازه ورته ونه لرو خبر نه وی، خو ولزم مطمئن یم تر کوم ځای چې موږ اندغه منابع یا سرچینېم د ککړتیا او تعین کړي چېړلیم دي او عوامدغه په ګوته کړي او په بانم جدی فشار چرا وړای عواملی امده منابع دي د دې سره چې کنټرول شي موږ مطمئن یو چې د پام وړ بهبود به د هوا په کیفیت کې راشي.
رئیس صاحب ورسې پوښتنه ده چې کچېره مقاومت را منستکی د دغه اقدام په عملی کولو کې تاسو جدی هستی؟
وګورئ قانون چې پلی کیږي هغه باید په ټولو باندې یو شان تطبیق شي. موږ په خاص د افغانستان خلکو ته ځان کړی ده چې او خپا و ورطا اقداماتی که موده خوده لده چه ده قانون پرانده چه چوک بودریگی ده غصر قانون چلند که یقیق به حرکت چی پده برخه که هم پولیس مکلف شویدی چه هر حقه مرجع او مالکین ده اصناف و چه دوی باعث ده گرزی چه هواکه کرده چی او پده برخه که قانون سراحت لری یا تصوام کرد ده چه زادر واضح و سره ده پولیس ده جرات و ورکرده ده چه دوی وکوله چه پده برخه که قانون اجرات در سره که مو با پتول بانده اقه که زورواکه وی که چارواکه وی که هر حقه صوب چی و چه ده قانون سرغروانه که او یا هم حقه وقتنو ته چقدر محیط زیست محترم اداره او د شورای محترم اداره لخوا دوی تویل کی او دوی په دغه سرغړونه کې یوغه د قانون خلاف رامنځته کی یا قانون نقص کی په صورت کې پولیس به دوه برخې جدي او ټلګرام نخلي.
بسیار تشکر میکنم خانم عالمی، جناب صدیقی صاحب او جناب رحیمی صاحب، خانه بود. تشکر، زنده باشید.
وطنات سما وطنات سما وطنات سما وطنات سما وطنات سما یہ تم پلار تم بابا وطن سمجھوں پتا میں تم لیلائے وطن سمائے وطن سما وطن سمائے وطن سما پسر لے بشی گلنا باغوری باران برابری گی یو زل بدر تٹول خلی پمینا بخندی گی باران برابری گی وطنا تس پین گر جنتی گندی ہمائے وطنا تمہیں مور یہ تم پلار تم بابائے وطنات سمائے وطنات سما وطنات سمائے وطنات سما وطنات جوندے یہ تاریخ نات جوندی دی بچی دے میڑی دی نگ باندھ دیال کبھی کسی کسڑی بچی دی میڑی دی وطن تاٹو بے تر دشتوں سبو دائے وطن تمے موری تم پلار تم بابائے وطن سمائے